لازم يجي كومبوننت ديني توليد انسولين بخاطر مريضان الديابيت يهم شكر مي بشاكي.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغ لې د دې سات ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د بیولوژي مضمون تدریسيږي او د غرض د ازادي ملمه کې له شبانی نوري سره خبرې شوې خو په سر کې پام وکړې د دې سات خبرونو ته د ګډ امنیتی تړون سازمان یا CSTO د جمعې په ورځ د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د پیاوړتیا پر لارو چارو د خبرو لپاره غونډه وکړه. انټرفاکس خبری اجانس د دې سازمان د مطبوعاتي دفتر د خبر پانی لمخې وویل چې په دې غونډه کې چې د ګډ امنیتی تړون په دارالانشا کې جوړ شو له افغانستان سره د تاجکستان د پولې پر پیاوړتیا او تجهیز خبرې وشوې. په غونډه کې د افغانستان په پوله کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو ته د وسلو د لیست په اړه هم بحث وشو، سره له دې چې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی او د منځنۍ آسیا هیوادونو له طالبانو سره اقتصادي او تجارتي اړیکې پاللي. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی، د هیوادونو د افغانستان له درکه وخت په وخت په امنیتي برخه کې اندېښنې ښیي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي په رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د مرستیال په مشرۍ یو جتپوړي پلاوی په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې د پاکستانی چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سکه لمې میاشتې راهیسې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان سوداګری توکي د واګې بندر لارې هندستان ته صادر شي، چې دا د 2010 کال د افغانستان پاکستان د ترانزیتي سوداګرۍ لټړون سره په تضاد کې خبره ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګې بندر لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لار کې خندونه دوی ته درانه تاوانونه اړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی د جمعې په ورځ استانبول څخه خبر ورکړی چې تهران له اروپایي اړخونو سره د ایران د اټومي دوسیې په اړه د سلام مشورو په دوام باندې توافق کړی دی. هغه په یو پیغام کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي، موږ د دوی د وروستي تیری جنگ په اړه د هغوی پر دریځونو کلک نیوکه وکړه او خپل اصولي دریځونه مو په ځانګړې توګه د سنپ بک په نوم د میکانیزم په اړه واضح کړل. تر دې مخکې ځینو خبري اجنسونو راپور ورکړی و چې د استانبول خبرې ښایي پر ایران د بندیزونو پر بیا وضع کولو متمرکز وي. او د سعودي عربستان یو لوی سوداګریز پلاوی دمشق ته تللی چې په سوریه کې له 4 تر 6 میلیارد ډالرو پورې د پانګونې موافقه لاسلیک کړي. دا پلاوی چې مشري د سعودي د پانګونې وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالح کوي د شاوخوا 150 سعودي سوداګرو په ملتیا روانونی د زمري میاشتې په لومړۍ نیټه د مشق ته ورسېد او د سوریې د 2 ورځنۍ پانګونې په کانفرانس کې ګډون وکړ. سعودي عربستان، ترکیه او متحده عرب امارات د سوریې د موقت حکومت تر ټولو مهم ملاتړي بلل کیږي. د سوریې د اطلاعاتو وزیر حمزه المصطفی ویلي چې سعودي پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې د سوریې له حکومت سره له 4 تر 6 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړي، خو د سعودي رسمي خبري اجنس د 4 میلیارد ډالرو د موافقو یادونه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
شره خلاص د یو ولسم ټولګي و دی لسم لوست نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تل واسکې موږ ویلې وو هغه راځو د هغو د لیپیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې و په څلورو ټولګي باندې ویشلې وو چې د کلک پوټو ټولګي وو د حشرو ټولګي وو د انکبوتیا ټولګي او د زرپشو او سرپشو ټولګي راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. سمجھو ستاسی درس با دا اونی ویمی صفحه سخاطر یو سر دریمی صفحه پری دوام اکری. راځو د کلک پټوکو ټولګي لومړی پیژنو. د کلک پټوکو ټولګي چې دی د کرستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دا په معنا د کلک پوش سره ده. یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دی دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی شو. دغه رقم د کری فش ده، دی ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټول حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې سمندرونو کې دا رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو یالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دي د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دي د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي. او د دوی بدن چې دی خپل درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دي د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیټ هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دی څو واچ کله واده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوې پوټکی رامنځته کیږي، چې د کلک پوټکی واده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دي، او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینی یی چې دی هغه د مرکب د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولای شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره هیڅ کړي وویني. او د دې تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغه کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولای شو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکی چې کېږي شمېرلای شو. همدارنګه دا رقم حیوانات چې دی د زینو دایې د سینې او سر برخې سره نشته وي، او دوی چې دی هم شزینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې زینې چې دی پارتوجینیسس دی عملی چې په دغه کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي، او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترازو ده حشراتولوژی. ده حشراتولوژی کې چې دی مجوای مچان، ملخان، پتنګان، ورژی، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي، نه ده ډیره برخه ده مزکی دوی چې کوي ده تشکیل کې د ډیره برخه کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی مجوایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دي. دغو حیوانات ته د انسکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دي، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دي، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنجیر کې د غذایی زنجیر کې ورسره مثال د کم نباتات چې ګردا چې غذایی زنجیر کې هم برخه اخلي، او کم نباتات چې ګردا چې د ګرد خپرونې کې هم د مرسته کوي، چې دوی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري، شبوي ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګل پاڼو باندې، چې د هغه له امله چې کېږي ګرد شندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی په مختلفو ساحو کې د ځمکې مثال په خوږو بو کې، په تروو بو کې، په وچه کې د رقم نباتاتو د پاسه او د زینو د حیواناتو پاسه هم خپل ژوند شي کوي مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشری چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشل شوی ده، یعنی د کړي څخه جوړ شوی ده، بند بند دي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دوی کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټوله په دغه برخه کې قرار لري. د دوی چې دي دوه انتنونه لري چې حشرات خپله د دوه انتنونو له لارې د بوی او لمس په حس کې ورڅخه کار اخلي. او دوی دوه جوړې وزرونه، ځینې چې دي دوه جوړې او ځینې هم څلور یوه جوړه وزرونه لري چې د دغو وزرونه مثال لکه مچان چې یوه جوړه، همدارنګه ځینې نورې چې دي یوه جوړه وزرونه لري او ځینې چې بې دي هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میږیان یادولی سو. همدارنګه دوی چې دي درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دي شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې شوي دي. یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي، ځینې چې دي ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي. همدارنګه د اطراح لپاره چې دي دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري. او ځینې چې دي په دوی کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي. او د دوی په دوی کې چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي. رزو د دوی چې دي بیرونی برخه چې دي د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دي هغه کلک دي چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی وی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی. او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیه لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني. همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي. او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده، یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل، خوړل یا هم میده کول. او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دی د کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیزز یا هم استحاله په نامه سره دی چې په دوی کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دوی دی هګۍ، لاروا دا پوره مرحله سرته رسي لکه مثال مچی د پتنګ دی. او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنې د دوی په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلې. دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میږیان در ټوله د دې په ډلو کې راځي. او پات دي نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دي ځینې پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټکی را مستکیږي. ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو. ملخان چې دي هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دي خوراکي چې دي واښه او شنه شاندي نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دي هغه په یوازې سره او ځینې ډېرې چې دي هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دي ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي چې دا چې دي د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. سي د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته شکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال د رقم هیڅونه چې دی کولای شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دوی سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولای شي شان وویني، او یعنی څو وجهې دي د رقم عدسی چې په دې کې وجود لري، څو وجهې عدسی دي. او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینه چې د په درو برخو ویشل شوی ده چې مخکینی سینه، منځنی سینه او رستنی سینه ده، چې دغه سینې چې دی خپل بند بند دي. او د سینه په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګیډې برخه ده چې په ګیډې کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی، د ملخ کم سیستم چې دی، هغه پکې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي چې هغه یو ملکه ده چې هغه چوي نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده، او درېم کارګران یا هم شزینه شندې مچوي دي چې د دې دنده چې د دویم د کم نور پاته ټول دنده چې دی هغه دوی سرته رسي. مثال د زالی جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټول څوک سرته رسي؟ د کارګران شزینه مچوي سرته رسي. دوی چې دی د ګلانو ښه یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې د خپل سپیدغه د زوشا څخه د لارواله پر سپینډوله مواد جوړوي. او دوی بل دند چې د دوی د کندو څخه هغه کم مثال کان چې دی د نباتاتو کان چې دی هغه ټولوي، او ورسخه د موچی چسب جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شاتي اصل چې دی دغه کم شزینه کاریګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي، او کله دا د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات ورسته په مثال د کاستروز او لولوس قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونه کې ځای پر ځای کوي، نوري موچی راځي د خپل په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او وبې د خریبي تبخیریږي. چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی وبې پکښې کې، او پاته 10.5% چې ده هغه ټول قندي مواد، انزایمونه او دغه مواد شاندي. روس په سره زو د ورشم چنجي چې دی، ورشم چنجي چې دی دا هم د ورشم تار سره رامنځته کیږي چې دا چنجي لمړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري چې دا انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشنه ماده چې کله را وڅ سوي دا د هوا په واسطه وچیږي، او دغه بي خپل پرزان پیچي چې هغه یو غوزه ځنی جوړي، او د غوزه په وخت کې بي خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سدي د هغه لاروا مرحله ورسته الوزه چې د الوز تو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولاړي جو د دې کم دغه چې دی شئ شوی، او د دې دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي، او درېمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله می اومنه، هیله لرمه چی جوړو او صحتمند بیاست. شنه اغلاس ده دوله سم توگی و دیاله سم لوسته. نرز لوست کی رازو مور او تاسی زنی غدات، او هم دارنگه د دوی هورمونونه پیژنو چی دا کم هورمونونه چی دیز مش په بدن کی کم تغیرات راولی او پر کومو برخو باندی تاثیر کوي. په تیل وست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي، او پر کومو هدف حجره خپل څه شي ده هغه مو ټول زده کړل.
نن ورځ لست کې راځو دا کوم پاته موضوعات چې دی هغه هم تر بحث لاندې نو سیس موږ ستاسو درس ته یو ویم صفه څخه تر پنځه ویم صفه پرې دوام کوي. تاسو نو خامیا غدا پیژنو. نو خامیا غدا چې دا د ماستر غدې په نوم سره هم یادېږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غدا چې دا د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړي توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادېږي د تکرار لري. او نو خامیا غدا چې دا د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیا غدې جوړښت دی هغوی د غدې د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې د نخامیا غدې تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري. او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیا غدې چې د مختلف ډول هورمونونه د دغه کې تر شوکې چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندې ډول سره ویلی شو چې نخامیا غدې چې د یو مهمه اندوکراین غدې ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او دوی چې دی موږ وایو چې دا غدې چې د دوو برخو د مخ او شا برخو څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سره رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه. یعنی د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سره رسوي، لکه د تایرایډ غدې، د ادرینال غدې او د تناسلي غدې د چشې دی د ټول د نخامیا غدې په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیا غدې چې د پدې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي. یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د دې زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیا غدې ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ یادولې شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیا غدې د مخه برخه لخوا تولیدیږي. یعنی د مخکینی برخه چې ده او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومی چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی دغه جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی. او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروتین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب شکیږي ډیریږي. کلسیم په زیات اندازه کې دی چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده. د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه گروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د گروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي د ماشومان د ودی کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلات کمزوري لامل کیږي. او کوم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجر منځ کېږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دوی ډیر فعالیت سره رسي ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکښ راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دی د گروت هورمون چې دی هغه پکښ کې کمبود شوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامیې غدې بل ډول ته راځو چې د پرولیکټین هورمون دی. د پرولیکټین هورمون چې دی دا د نخامیې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري. خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولیکټین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري. د پرولیکټین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی ستاره سي چې موږ وایو پرولیکټین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولیکټین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسلي فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې موږ وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولیکټین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولیکټین کمښت یا په پرولیکټین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولیکټین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډو سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کوم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خواته تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی. او د تایراید هورمون تولیدي یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس ایچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکو هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي. یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس ایچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي. او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د میتابولیزم عملیې چې دی هغه تنظیموي. همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کې دلو اندازې شي کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي. او کچېرې کمش پک شي کړه منس سي د جاغور په نامه د ناجوړي سره چې کیږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی. د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیې غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشې کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړي توګه دا کوم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. د دې چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو د رقم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینې کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیې غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیې غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی مثال په د شوزو لپاره دغه کم اووري فولیکولونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړل سي همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي. یعنی دوی چې دی عموما د اشیزینا او نارینه دغه تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د ښځو نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي. یعنی پر دې دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر شو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه ده. د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولې سو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تېر موضوع کې وویل چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زد ډیریټیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشی کول دی په غاړه لري. دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي. همدارنګه ای ډی ایچ دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځي اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوټ کړی او زده کړی مو سي. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو. دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم، د هورمونونو تولید، د اوبو توازن، همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي. دا اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. سسی ټول د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي ملمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شو لول زده کړ پات شوې.
سلامونه پرې د جان تاسو او د ازادي راډیو قطر منو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو نه هېریدونکو ورځ وو.
د امتحان مو په غوړز بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غوړز ما یني د غوړز نه زه ډېر په خاطر لرم په اول کې سمه ده نګدی ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې یني یو امتحان مو ورکړل خو که څه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وچ طالبان غندې ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان وو چې مکتب کې ډېر حال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونه ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډېره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا د ورځو ګوري د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه مو په ځنګي کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وجدا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي. موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي اس مو فکر نه وکړای
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان چې ساکر لا ځکه څه هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغه حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغه سې به نه شوای کړلی یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان وي
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناستی څه کوي
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنۍ فعالیت درلود خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا هم دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه کبه مو په پای کې وخته کوم شعر لاته سی واورم زهنه نرتزان آماده کړی اوس که ته وای په مکتب کې چې وای د مکتب کومه خاطره ام سنفیانو سره په تماس کې کوم څه د سره شته چې لا تر اوسه په دې کالو کې ساتلې وي
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژنیم بیرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه د ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا
په واټساپ کې خبرې کوئ
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قوم وی کی واز شوخی وی
او کوم یعنی په غو ډیر ټمبل شګردان کینم خو دې دغه څه خبره ته دوه اول نمره ته نمره سره ډیر ګرځیدم څه کې مثلا دومره لایق نم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیر لایق هم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم ښه وم نو ګزاره مې کړله
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي
او هېڅ کله مې نه ویرېږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ همسایه وه هغه زما صنفی وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوک هم ښوونځي ته بوځي کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان نومېږي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لرې اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شاملوله راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کار دپاره پکارې دي هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېره هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ یادویس کنم هم دی یاد نوازی
لغیر اورست ام د ملګری چې مو یاد کړه مروه نومې ده ام دې سره یو ټولګي کې پات شوې تر لسم صنف پورې
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروه سره په یو صنف کې وم بیا د زنه سن زمالا مثلا مو د صنف ته ټول تیر وو یو مثلا نګرانه په پیدا کړل مې مو ټول تقسیم کړل بیا چې کله تقسیم کړل مروه بل صنف ته شوه بل صنف ته شوم زماده مې ولور و سورې نومې ده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې بل صنف ته شوم سورې په مو پسې جړل یعنی مو ډېر یو بل سوا واسطه شوی وو خو برس لاغه د نه هم صنف نه تر لسم صنف پورې بیا د مروه سره مې نه فقط دلته دوه درې کاله د مروه سره په یو صنف کې نو مې تر لسم صنف پورې د مروه سره
تاسو دا ونه وکړه چې ډېر لایق نه وي ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق و چا چا ته نقل ورکول وکنه
اخو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دای مثلا زما استوره او د مروی ګروپ چې بیا په دې درې وړ کې زه لایق وم
تا بیا نقل ورکوي چاته
او ما نقل ورکو خو د دې عمل مې بیا ښه کار نه کوي په نقل کې به ګیر شم په ګیلې زه ورکوم چې دې نقل راکول
تاسو کوم مضمون کې ډېر تکړه وای کوم مضمون وخص ده کېده
ساينس پښتو تاسو مده خوښ مزمنه او ټول مې ځکه ته خو چې شې مې چې ځکه ته لاغار یو زی تو خر افورې مې زنه شو
اوس هم پوي کې چې دوه دوه څوکي
ګور دی خو څالو کې خو خنور پښتنه ته باندې ځکه چې دغه زی نه مې خوښ کیږي او نه مې زړه لري
شبانه جانې کې په دې اړه ته وایې د خونځي سربېره په کور کې چې اوس یې استي و مو ویل چې اش په زیم بورنګ رنگ زده کړې ده څه په خی څه دې زده کړې دي
پلاو منتو آشک زمات نه دیگه یعنی کزه ارز کنم لوبیا یادم لوبیا
دا بخول موس ورت زده کړل
او زګه چې مکتب وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې مکتب کې چم تل سم صفه پوری کړ چې وسم زه خاطرې یادم وم ته یین دل سم صفه خاطرې کله کله کینو ګوین چې یعنی مو څومره کله وم جاهل و پیس نه پیدا ما کله کله زړه نه په کوارت مې زر منه پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وش ولا دا تیر ورځو کې نو ما د ملوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ریږي و ورځ ما زری کور تر ورې و او د مکتب ازری و ما د مکتب کې ویل او کته ازری د مکتب کور ته یو سی کور مو راځي و زه ته سبا پورې په دې فکر کې چې دا ازری سره کوم چې کور مو ورونه کړی
وخان جالبه ده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څو وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې مکتب کې موږ مدیر خو خېتل مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په صنف کې تر ټولو کوچنی وم هیڅ وخت نه راکولو د دې نه ډېر څه اورېدلم زموږ یو صنف و د لغمان و نو هغه ډېره تکړه وم مشه به د صنف کومه خبره کې دا سر په لیبه وای هغه ته به وار ور کولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړی ورځ مکتب ته ولاړم نو بیس د مکتب نه روشن ما فکر وکړو چې څه باید حتمن پر طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یوڅوک وي چې ته خبریالی نو دغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغې نه وروسته زه مرتویزم ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یین د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی و د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغلله کله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان وک نه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څه کوي خبریاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس خو د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نه شي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې د قلی ورسنې ته ځان ورسې سره لږ چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیل دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دې دونه چې د مکتب نه فارغ او میانه او مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیر خبرې په کې راځي په کچیر ته یو انجلۍ رسنې ته لاړ شي پښتنه کې ډیر غټ رای پورته جوړیږي نو لومړی مو خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټه مبارزه مې کړی چې باید ځان ډېر قوي کړم. اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته وویل چې ته دې مکتب نه فارغه یې، ما ورته وویل چې نه، مثلا ماته وویل چې په امتیاز به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې، خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ کړم.
بی امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ ماش مو اخیسته
په بلو کې مې بی امتیاز کار کړی دی، د یوټیوب کې نسم کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې، نو هغه څه بی امتیاز و تر دې چې ما کرایم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې.
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی، د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي، هېڅ هم نه دي ورکړي، که پیسې به وې که به نه وې. یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه، د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي، سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ماته یې د همسایه نه اخیستي، خو ماته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي، ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی، هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي، ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم وه، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي، کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوي، خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلی، خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې، ما ته حتی داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنۍ وې، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوي، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي؟
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي، مثلا اوس که موږ کولی شو اول داسې یو کال نور کولی شم کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم، آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې، په کومه باندې؟ یعنې ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي، یا رقم لیکي، مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې، ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي، ته څه رقم غواړې خبریاله شي، ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي، په کوم طریق باندې؟ نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع.
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدالار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني، واده وکړي؟
زما په نظر هو، ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته، مثلا نور دلیل چاته موږ نه شو ورکولی، مثلا موږ کورنۍ ته نور نه شو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم، هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي، درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي، ته نه شو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم، هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړې، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نه ترې لرم، فقط دومره خبره شوې، مثلا چې ما ته ویلي شي که بانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا د فلانۍ لور پیدا شوې یا زوی پیدا شوې، دومره خبره شوې، نور زه کومه اړیکه نه ورسره لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحال. خو له یو دوه چې خبره یم، یوه پکې ډېره خفه ده او بله ښه خوشحاله ده الحمدلله.
کله دې خپله بیا په دې موضوع فکر کړی ده مثلا کورنۍ که فشار هم رانه وړي یو کال نوره په کور پاتې شي، ښه ده چې واده وکړي، په دې دې فکر کړی؟
پریخم فکر نه دی کړی، یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس ووایم، هر څنګه چې کېږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې، که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره دې بیا څه پلان جوړ کړی ده چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړې آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي او د هیله مې پوره شي، نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې ما څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي، موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و، اوس ورځ نه هېر شوی دی، ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ زوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه پکې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه، په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه، یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وه، چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی شعر به مې ویلو. ورسله هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله. یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویل، څومره چې د خلکو خوښېدل مینځل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم. خو ورسله هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کښې، د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي. او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو په کښې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانانه. یم دا دا ځای ډېر جالب وو، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ، وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو، زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې ووایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه. کلتوري شعرونه مې خوښېږي، حماسي شعرونه مې خوښېږي، د جانانه به پکې تېر شي.
تاسې اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به د رب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خو دې آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خو دې آباد کړه. اوف اوف زما وطنه، ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې راته ووایې شبانه جانې، دا چې شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړي دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نه شم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې تر دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس؟ مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خورانو نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه، یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره لدې چې په دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتمن دې برخه کې کار وکړې؟ که شوق علاقه ډېره ده.
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده دلته ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او وایي د خلکو خبرې لکه کاڼی داسې دي، که په سر دې کېښودې ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کوم نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنی زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسې. شبانه جانې چې وخت پرېښوده راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي، هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی، ما دل تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سر منزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ. شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، شب شد و باران شد، ستاره پنهان شد، دلم پریشان شد، به شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، شاخه سری کیاشیانم بود، شکست و ایران شد، دلی تو از ما خبر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل تنگر، برو که دستم نمد ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سر منزلی ما سرگ ندارد، برو که دل تنگ.
جفا کردی، صبر خدا کردم مرا رها کردی، این دلی تنها را به دست تو دادم به زیری پا کردی، این دلی تنها را به دست تو دادم به زیری پا کردی، خبر ندارد شکستن دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو کی دل تنگم، برو کی دستم نمک ندارد، محبتی تو درگ ندارد، سرمنزلی ما سرگ ندارد، برو کی دل تنگم، تو از ما خبر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، شکستنی دل هنر ندارد.